لس مشر کرزی سره په دې مسوده وغه کیږي. نور راپورونه ملرو خو پیل خبرونو کو فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل استیناف محکمې نن د هغو پنځو تنو باندې چې د ابتدایي محکمې لخوا د اعدام حکم شوی وو د محکمې حکم تایید کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارو مسؤل ته د خپل اعتراض لیک ورکړ. د اوکراین په لویدیځ کې د 15 هیوادو لږتر لږه 14 عسکرو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. پوره خبرونه واوري. د کابل د استیناف محکمې نن دوه تنه چې یو اونۍ مخکې د کابل ابتدایي محکمې په دیرابانو کې د جنسي تجاوز په جرم په اعدام محکوم کړي وو په 40 کاله بند محکوم کړل. خو د استیناف د محکمې مشر قاضي صدیق الله حقیق خبریالانو ته وویل چې دا کسان د اختطاف او وسلوال اغلا په خاطر محکوم شوي او د هغوی پر ضد د جنسي تیري کافي شواهد نه و راغون شوي. د استیناف محکمې مشر صدیق الله حقیق په همدې پیشه کې د نورو 15 محکومینو د ابتدایي محکمې د اعدام حکم تایید کړ.
هر یکی شما در خصوص
تاسو هر یو مو د اختطاف جنسی د لیستری وسلوالی غلا د خزو پوړاندې د تاوتریخوالی او د مالونو د لوټولو په خاطر هر یو تعزیرن په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کړي.
تعزیرن په اشد مجازات محکومین به اعدام نموده.
د کابل پولیسو نن خبر ورکړ چې د رئیس خدایداد په نوم د وسلوالو غلو او سړی تښتونکو د وی پراخي شبکې مشر نیولې دی. د کابل پولیسو ویلي لدی سره به په کابل کې د سړی تښتونې پیشي تر ډیره حد را کمی سي. د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید اشرف غنی احمدی انتخاباتي ډلې نن آزادي راډیو ته ویلي چې دواړه کاندیدان بشي نن مازدیګر له ولسمشر حمید کرزي سره ګوري. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم آزادي راډیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ پرون او نن پر مهم مسایلو خبري شوې او موافقه تر رسیدلې. د عبدالله عبدالله ډلې ویلي زیات امکان شته چې نن به دواړه کاندیدان ورستي پریکړه وکړي. په عین حال کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون نن ویل چې د ټولو رایو د بیا شمیر او تفتیش د بهیر پاړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون ورستي پریکړه ورته رسیدلې ده. کمیسون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په ورستیو کې د دوو باطلو شویو محلونو د رایو په اړه خپله پریکړه به سبا اعلانوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارو مسؤل سید معظم شاه ورغوښت او افغانستان ته د پاکستان طالبان لخوا د ورستي تهدید په اړه شکایت کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سراج الحق سراج نن آزادي راډیو ته وویل چې یو لیکلی اعتراض دی کې هم د پاکستان د سفارت سرپر دغه مسؤل ته سپارلی چې په اسلام آباد کې چارواکو ته ورسوي. پاکستاني طالبانو په ورستیو کې ګواښ وکړ چې په پاکستان کې به خپل فعالیتونه بند کړي او په افغانستان کې به خپل حملو ته شدت ورکړي. د نړۍ د لشتلوژه ډیر شو هیوادو او لویو سازمانو استازونو د فرانسې په مرکز پاریس کې د عراق پر امنیت په نړیوال کنفرانس کې له عراق سره د مناسبو پوځي مرستو پریکړه وکړه. دا پوځي مرستې عراق ته د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره ورکول کیږي. د پاریس په کنفرانس کې د غربي او عربي هیوادو او سازمانو استازونو په وګړه خبر پانه کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد مبارزه بیړنۍ مسله ده، خو دوی له عراق سره د پوځي مرستو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د عراق جمهور رئیس فؤاد معصوم نن دغه کانفرنس ته وویل
نطالب بالاستمرار في شن حملات جو حملات
دا وایي موږ غواړو چې د وسلوالو ترورستانو پر پناځایونو هوایی حمله په منظم ډول دوام پیدا کړي. موږ باید د کسانو ته اجازه ورنکړو چې پناځایونه جوړ کړي. موږ باید پر هغوی سیوارسو. د هغوی مالی سرچینې باید بندي سي. له قانوني لارو باید مخنیوي وسی څو هغوی نور خلک استفاده نکړي. هغوی باید له عدالت سره مخامخ سي او د گاونډیو هیوادو وسلوالو ته باید اجازه ورنکړو چې ورسره یو ځای سي
من دول الجوار ودول اخرى.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په کانفرنس کې ګډونوال ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې نړیوالو ته تهدید پیښ کړی نو نړیوال ځواب باید ورکړي. د اوکراین په لویدیځ کې نن د 15 هیوادو لشتلجه 14 عسکرو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دغو تمرینونو کې لشتلجه 200 امریکایي عسکر ګډون لري. دا پوځي تمرینونه سږ کال په داسې حال کې پیل کیږي چې د اوکراین د وضعیت په خاطر د روسیې او ناتو روابط هم خراب دي. په دې تمرینونو کې مرمۍ نه وشتل کېږي، خو اول وار دی چې له روسیې سره د اوکراین تر الحاق وروسته امریکایي عسکر د اوکراین په خاوره کې پلی شوی دی. د روسیې په پلوی بیلتون غوښتونکو چې په ختیځ کې د دونیتسک ښار زیاتې سیمې نیولي ویلي چې په سیمه کې د اوربند له اعلان سره هم پرون شپښتنه وژل سوي. دا لاندې ویل سوي چې دا خلک ملکي وو که پوځیانو. ناټو ویلي په لویدیځ کې پیل شوي تمرینونه به د روانې میاشتې په سپتمبر تر شپږویشتمې دوام کوي او د پوځیانو د مهارتونو له لوړولو سره ډېره مرسته کولی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر ضد یې د مبارزې لپاره د امریکا لخوا د همکارۍ غوښتنه رد کړې ده. خو امریکا مخکې د اسلامي دولت په نوم د دغې وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوال ایتلاف کې د سوریې او ایران د ګډون شدید مخالفت کړی وو. او د غیر قانوني کډوالو یوه بیړۍ چې له افریقا اروپا ته روانه وه پرون د مدیترانې په اوبو کې ډوبه سوې او ګڼ شمېر کسان پکې مړ دي. بیړۍ د لیبیا د سواحلو په 3 کیلومتره کې ډوبه سوې. د لیبیا سرحدي ساتونکو نن ویلي چې یوازې 6 تنه ژغورل سوي، خو په بیړۍ کې به غالبا 250 کسان سپاره وو چې شاید ټول مړه وي. د لیبیا پولیس وایي د ژغورنې عملیات دوام لري.
لا ازادي رادیو نه مو خبرونه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې ریپورتونه وایي د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو نن په خپلو کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو د یو توافق پر یوې نوې مسودې خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې نن به د ولسمشر کرزي سره په همدې مسودې بیا خبرې وکړي. د پغمان د قضیې د 5 عاملینو په اړه د کابل استیناف محکمې د اعدام حکم تایید کړ.
هر واحد شما را تعزیرن به اشد مجازات محکومین به اعدام نهودید.
بشپړ رپورټ په همدې خبرونه کې خبرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د معاصر تاریخ تر ټولو لوی ماهر او ستر مجرم نیول دی. مدني ټولنو په لسګونو فعالانو په یوې مظاهره کې له حکومت او ملي شورا نه وغوښتل چې د ډیموکراسي اصول دی د ټولنې په ټولو چارو کې په پام کې ونیسي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو په هندوستان او پاکستان کې د وروستیو سیلابونو په زیانونو هم خبرو له مکسر اوسه. دا بدلون او دوام د انتخاباتي ټیم بیان فیض الله زکینن په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې نن په کابل کې د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو په خپلو کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو د یو توافق پر نوې مسودې چې د نوموړي په وینا امریکایي منځګړو وړاندیز کړي خبرې کړي او ټاکل شوی دی چې په همدې نوې متن به دواړه د ولسمشر کرزي سره هم په یو غونډه کې نن خبرې وکړي. دا چې له ولسمشر کرزي سره په غونډه کې په کوم مسلو خبرې کیږي په دې اړه د رحمت الله افغان څخه تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو او جمهوریت په ناسته کې به د سیاسي واک د انتقال، د سیاسي توافق د اړتیا، د انتخاباتو د نتیجو د اعلان او د ولسمشر د لوړی د مراسمو په اړه خبرې وشي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید اقا فاضل سنچرکی ازادۍ راډیو ته وویل له دې مخکې دواړو ټیمونو د اجرایوي ریاست د صلاحیتونو په ګډون په ځینو مواردو موافقه کړې ده.
هغه خبرې چې تېره ورځ او نن یې دوام درلود له نیکه مرغه نسبتا د منلو وړ وي. په دې خبرو کې ځینې موافقې هم شوي. په ځانګړې توګه د اجرایوي پوست د صلاحیتونو په اړه دغه موضوع لږ تر لږه نهایي شوې ده. یو یا دوه اختلافي موارد شته چې په اړه یې بحثونه جریان لري.
ښاغلی سنچرکی زیاته کړه چې د اختلافي مواردو په اړه د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه ده چې په هغو باندې هم موافقه وشي. د اشرف خانی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم وایي کېدای شي نن په یو درې اړخیزه ناسته کې دواړه کاندیدان له ولسمشر سره خبرې وکړي. د اشرف خانی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم وایي کېدای شي نن په یو درې اړخیزه ناسته کې دواړه کاندیدان له ولسمشر سره خبرې وکړي. د دغه ټیم وین فیض الله زکی ازادۍ رادیو ته وویل هیله شته چې په یاد ناسته کې به دواړه کاندیدان وروستۍ پریکړې ته ورسیږي.
خبری اوس هم جریان لري. ټاکل شوی د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان د ورځې په ورستیو کې د ولسمشر په منځګړیتوب سره وګوري. د ناسته زیاتې هیله شته. د ریزونه زیات نږدې شوي دي. هیله شته چې نن ورځ توافقات نهایي شي.
ویل کیږي چې په دې ناسته کې به د ولسمشر دواړه مرستیالان محمد یونس قانونی او کریم خلیلی هم ګډون ولري. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د حمله امکان لري نه ده چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د ملګرو ملتونو استازي هم برخه واخلي. تمه وه اشرف خانی احمدزی او عبدالله تیر ورځ سره ناست وای، خو د تحول او تداوم ټیم په وینا دا لیدنه له دې امله لغوه شوه چې سیال ټیم یې له اساسي قانون په لوړو غوښتنو ټینګار درلود. د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ احتمالي جورجاری پر سر خبرو ته په داس حال کې هلي زیاته شوی چې انتخاباتي کمیسیونونو ویلي دي د انتخاباتو د نتیجې د اعلان لپاره یې کارونه چټک کړي دي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
بل خو د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو نن په یو مظاهره کې له حکومت، ملي شورا او کاندیدانو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ اصول دې د ټولنې په ټولو چارو کې په پام کې ونیسي. د ډیموکراسۍ د ورځې د لمانځلو په هدف دا مظاهره راایستلې وه. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکوي چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
پارلمان انتخابات کرکیت په مقابل نه باید چه بخله پادشي.
پارلمان نه باید در برابر بنبست.
د مدني ټولنو دغه فعالانو چې په هیواد کې د قانون پر حاکمیت او د دیموکراسي د اصولو په پام کې نیولو تاکید کاوه، په ملي شورا یې غږ وکړ چې د انتخاباتي لانجو په وړاندې دي یو رغنده حرکت وکړي. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده، د دارالامان پر سړک د حبیبې له لیسې څخه د ملي شورا تر ودانۍ پلي ولاړل. د مظاهره یو تنظیمونکی نعمت الله احساس وویل،
نن پاسون یا حرکت چې موږ کړی درې هدفو دپاره م کړی. یو دا و چې قانون باید قوت عمومي، دوم هغه کړکۍ چې په افغانستان کې دی نن باید پارلمان حرکت وکړي، د دې د منځه وړلو په د دې خاموشه کولو کې باید پارلمان غټ لاس ولري. د درې مطلب هم د ډیموکراسۍ ته قوت وربخل دي. ډیموکراسي هغه ډیموکراسي چې مظلوم ولس ورته ضرورت لري، باید هغه زورواکو د له طرفه زیانمنه نشي.
دا مظاهره د سپتمبر د 15مې یاد دیموکراسي د ورځې د منځلو په هدف جوړه شوې و. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، خو نتیجې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یو لړ اختلافونو له امله تر اوسه هم ځنډېدلې ده. د افغانستان خلک وایي د انتخاباتو د نتیجې ځنډولو په هیواد کې ناامني زیاته کړې، اقتصاد ته زیان رسولې او پراختیایي چارې په ټپه درولې دي. په خواتر دې مشرانو جرګې د انتخاباتي لانجې اوږدېدل د خلکو په زیان بللي، او له دواړو کاندیدانو یې په کلکه غوښتي چې ژر تر ژره د یو تر بله توافق ته ورسیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د پغمان د قصې د 15 میلیونو پاړه د کابل سنافي محکمې د اعدام حکم تایید کړی او دونوري په شل کلونو بند محکوم کړل. د کابل د سناف محکمې مشر صدیق الله حقیق نن د یادو کسانو پاړه د حکم له صادرولو وروسته ویل چې دغه کسان کولی شي د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. صفي الله ستانکزی پاړه له کابل رپورټ لري.
د کابل استیناف محکمه وایي د پغمان د قضیې پر 15 عاملینو د اعدام حکم تایید شو، خو دوه نور د کافي شواهدو د نشتوالي له امله هر یو په شلو کلونو بند محکوم کړای شول. د دوه کسانو محکمه د دوشنبه پر ورځ د کابل پر استیناف محکمه کې په علني توګه دایره شوه او قاضي ټولو لوري ته وخت ورکړ چې خبرې وکړي. د کابل د استیناف محکمې مشر صدیق الله حقیق د پغمان د قضیې 15 عاملینو ته د اعدام د سزا حکم داسې واوراو:
هر یکی شما در خصوص
تاسو هر یو مو د اختطاف، جنسي ډلې استيري، وسلو غلا، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د مالونو د لوټولو په خاطر هر یو تعزیرن په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کړي.
تعزیرن په اشد مجازات محکومین به اعدام نموده.
په محکمه کې د پغمان د قضیې عاملینو د اسد یو درشمې نیټې د پیښې پر مهال پر ښځو د جنسي تیری تور رد کړ. دغه عاملینو بې وزلي او وزګاری هغه عواملو بلل چې د دوی په خبره دوی غلا تاړ کړي وو. د وطنو محاکمه شوي کسانو له ډلې په جمیل او صفی الله نومي د پغمان د پیښې تور ثابت نه شو، نو له همدې امله په شلو کلونو باندې محکوم کړای شول. د دغو کسانو مدافع وکیل وویل چې د رسنیو لخوا د محکمې د بهیر ژوندی پوښښ قانون نقض کوي او د تورنو په اړه ډیر احساساتي چلند شوی دی. خو عامو خلکو د استیناف محکمې له حکم ستاینه وکړه او ویل چې ژر تر ژره باید وروستی او اجرا شي.
ډیر زر ادام سي ملای عام د خلکو په مخ کې چې نور خلک عبرت واخلي، نور خلک بیا دا کار ونه کړي.
نمونګه د قاضي صاحبانو نه زه ډیره مننه کوم چې دا جنایتکاران او څوک چې په ناشایسته اعمالو باندې لاس وهي هغوی باید په سزا د اعمالو باندې ورسیږي، چې څو د نورو جنایتکارانو دپاره د عبرت وړ وګرځي.
د استیناف محکمه کې د پغمان د قضیې 15 عاملین او دوه تنه نور چې له دې قضیې سره یې اړیکه ثابته نه شوه، له دې پرته په نورو پیښو کې هم دخیل او ځینې متکرره مجرمینو بلل شول. ښاغلي حقیق وویل محکومین کولی شي د وروستۍ یا درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. په پغمان کې د وسلوالي غلا او په ښځو د جنسي تیری پیښې په افغانستان او بهر کې غبرګونونه وپارول او ټولو د دې قضیې عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. پولیس وایي په دې هڅه کې دي چې د پغمان په قضیه کې درې نور شامل کسان هم ونیسي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم موږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د معاصر تاریخ تر ټولو لوی او ماهر مجرم نیولې د دې وزارت د دې ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ رسنوي ته وویل د خدای داد په نوم دا کس چې د یو لړ جنایي شبکو مشري کوله په دې وروستیو کې د دوی خاص هدف و چې د ملي امنیت ځواکونو د شپږ دېرش ساعت عملیاتو وروسته ونیو. یوسف خان زادران په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د وسلوالو غلو او سړي تښتونکو ډلو لوی مشر چې د رئیس خدای داد په نوم مشهور دی نیول شوی دی. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي چې نیول شوی کس د افغانستان په معاصر تاریخ کې تر ټولو ماهر او خطرناک مجرم و چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې په جنایي جرمونو کې لاس درلود. ښاغلي صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ده د نیول کېدو په اړه خبریالانو ته وویل
سر تاریخ تر ټولو ظالم او ماهر مجرم د خدای داد په نوم چې د رئیس خدای داد په نوم مشهور دی ونیول شو. نوموړی په تیرو څو کلونو کې په عامه وژنو وسلوالو غلو او تښتونو کې لوی لاس درلود چې د کابل ښار د پنځمې ناحیې څخه د دوه نور همکارانو سره نیول شوی دی.
صدیقي وویل د ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې د خدای داد د نیول کېدو لپاره د کابل په ښار کې شپږ دېرش ساعته ځانګړي عملیات وکړل چې بالاخره نوموړی د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې ونیول شو. د دې ریاست چارواکي وایي چې د خدای داد په نوم نیول شوی کس د خاص تکتیک له مخې د هیواد په مختلفو ولایتونو او حتی په بهرنیو هیوادونو کې پټ اوسېدو او نوموړی د انټرپول پولیسو تر څار لاندې هم و.
د خدای داد تاکتیک د ځانګړي تاکتیک و چې په کابل، کندز، ننګرهار او خوست ولایتونو کې په بیلابیلو نومونو او پاسپورټونو ژوند کاوه. یاد شوی شخص نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان، تاجکستان او عربي امارات کې هم اوسېده.
د ملي امنیت ریاست ویان ډاډ څرګند کړ چې د داسې مشهور مجرم له نیول کېدو سره به د جنایي جرمونو کچه راکمه شي. د دې ریاست چارواکي وایي که څوک یا هم کومه ډله په دې حالاتو کې د افغانستان د خلکو د نارامه کولو هڅه وکړي نو له جدي غبرګون سره به مخ او په وخت به د قانون منګلو ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل او د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکو څو ځله اندېښنې ښودلې چې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو اندازه لوړه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر ځانګړې ستنې لګول شوی تور، سور او زرغون بیرغ دومره لوی دی چې تر اوسه پورې ساری نه دی لیدل شوی. دا بیرغ چې پراخوالی یې څه باندې 9 متره او اوږدوالی یې څه باندې 19 متره دی، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج لخوا ډالۍ شوی. په دې هکله به نور جزئیات له ملالې بشیر نه واورو.
افغانستان خپل لومړی تر ټولو لوی بیرغ د ډالۍ په توګه تیره اونۍ هغه وخت ترلاسه کړ چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج افغانستان ته راغله. د سوشما سوراج لخوا په ځانګړې توګه ډالۍ سوی دا بیرغ د نیم میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې سیاسي څېړونکو د دې بیرغ لویوالی د هندوستان لخوا افغانستان ته د نورو مرستو د کچې نقشه بللې ده. لیکنه زیاتوي چې دغه اقدام به د پاکستان له پامه ونه غورځي ځکه چې دې هیواد تل د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته په ښه نظر نه دي کتلي. نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي د هندوستان لخوا د دې بیرغ پورته کول امریکایانو ته د یو ژور پیغام ورکولو په معنا دی. سیاسي څېړونکي بشیر بیژن نیویارک ټایمز ته ویلي دا به پاکستان ته څرګنده کړي چې په افغانستان کې به د دې هیواد رول نور هم کمزوری سي او د ولسمشر کرزي لپاره به دا لویدیځ ته یو پیغام وي چې ګاونډي قوتونه د ده تر شا ولاړ دي. بیژن وایي لږ تر لږه په دې وروستیو کې موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه و لیدلي. آغلی سوراج د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې وویل هندوستان به تل د افغانستان لومړی استراتیجیک ملګری هیواد و اوسي او موږ تر خپل وسه له افغانستان سره هر ډول مرستې تجمن یو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا دا طرحه په افغانستان کې د هندوستان د سفارت و چې افغانستان ته یو لوی بیرغ ډالۍ کړي. په افغانستان کې یو هندي ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي مخکې په افغانستان کې د یوه اولس په توګه هیڅ ډول د لمانځلو یوه نقشه نه وه. موږ فکر کوو دا به د یووالي لویه نقشه وي. دا بیرغ چې ټوکر یې د هر ډول هوا پر وړاندې مقاومت لري. نیمایي لګښت یې هندي ملیاردر نوین جندال پرې کړی دی. بیرغ پر وزیر اکبر خان غونډۍ هغه غیر فعال حواس ته نږدې چې د کمونیستي رژیم د وخت نښه ده او یو وخت د طالبانو لخوا د سزا ورکولو د ځای په توګه کارېدی اوچت کړل سوی دی. د بیرغ لپاره کارول سوی ستنه چې 15 ټنه وزن لري له هندوستانه په ټوټو کې راوړل سوه. د لمانځلو دغه نقشه د بیرغ مناره په نامه نومول سوې ده. لیکنه زیاتوي چې له افغانستان سره د هندوستان مرستې سمبولیکې نه دي، بلکې دې هیواد له افغانستان سره د جګړې په کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده او په دې ډول په سیمه کې هندوستان د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د هندوستان مالی مرستې په دې هیواد کې پر ځینې لویو پروژو لګول سوي دي، لکه د 238 میلیونه ډالرو په لګښت د هیواد د پارلمان ودانۍ چې راتلونکی کال به پرانیستل سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هغه سړکونو د بیا رغولو کار پیل شوی چې وروستیو سیلابونو خراب کړي دي. رپورټونه وایي دا مهال په کشمیر کې شاوخوا 1.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې د لارو د بندېدو له امله یې وضعیت مخ په خرابېدو دی. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د یو شمیر اساسي سرکونو بیا رغول د سیمې د خلکو لپاره خوښوونکې خبر بلل کیږي. د کشمیر د دې برخې اوسیدونکي وروستیو سیلابونو چې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي سخت ځپلي دي. د کشمیر د سیلاب ځپلې سیمې اوسیدونکي عظیم شاه وایي سیلابونو دوی ته سخت تاوانونه اړولي او هیله مند دی چې لارې به بیرته پرانستل شي.
موږ د لارو د تړل کېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. موږ لومړني مواد نه لرو، وریځې، وړه او نور خوراکي مواد هم راته نه دي رسېدلي. دلته پاوس کار کوي چې موږ ترې مننه کوو او هیله مند یو چې سړکونه نن پرانستل شي څو یو څه خوراکي مواد ترلاسه کړو.
د سیلابونو له امله د جیلم په سیند کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له مرکز سرینګر څخه تیریږي اوبه زیاتې شوي چې د سیمې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي په تیرو 109 کلونو کې په یاد سیند کې اوبه دومره نه وې زیاتې شوې. هندي چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو اړینو خلکو ته مرسته ورسیږي. هندي انجینر دیوراج وایي د سرکونو د بیا رغولو چارې په تیزۍ سره روانې دي.
لوگوں نے سبھی لوگ گریف کے سبھی لوگ یدھ استر پر کام کیے ہیں لائن آف کمیونیکیشن کو جوڑنے کے لیے. فرسٹ آف
موږ زیات کار کوو چې مواصلاتي لارې پرانستل شي. زموږ لومړیتوب د همدغو سرکونو بیا رغونه ده څو خلک وکولی شي تګ راتګ وکړي او دارو درمل ترلاسه کړي. لاغې وروسته به د دې ستونزې د دایمي حل لپاره اقدام وکړو.
هند او پاکستان په دې وروستیو کې سخت سیلابونو شاهد چې دواړو غاړو ته چې د پاسه 1500 کسان مړه کړي دي. د جنوبی آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان د موسمي ورښتونو چې برسات ورته ویل کیږي په نتیجه کې زیاتره وختونه د ورانونکو سیلابونو شاهد وي. د کال دا موسم د سیمې د هیوادونو د کرهنې لپاره حیاتي اهمیت لري، خو سیلابونه نه یوازې فصلونه له منځه وړي بلکې د پراخو مالي او ځاني تاوانونو ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو سبب هم کیږي.
د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په اسکاټلند کې له برتانیې څخه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. واکمن ملت پاله ګوند خپلواکۍ پلوي کوي او د اپوزیسون درې ګوندونه بیا له خلکو غواړي چې په دې پروسه کې نه ځواب وایي. د رضوان مراد په بل رپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د سپتمبر په 13مه یعنی راتلونکو پنځشنبه په اسکاټلند کې ټول پوښتنه کیږي. په دې پروسه کې یو پوښتنه مطرح ده او هغه دا چې آیا اسکاټلند باید یو خپلواک هیواد وي او کنه. اسکاټلند په 1900 کال کې له برتانیې سره د سیاسي اتحاد پر اساس یو ځای شو. په 1909 کال کې له برتانیې څخه د یو شمیر صلاحیتونو د ترلاسه کولو لپاره په سکاټلند کې لومړنۍ ټول پښتنه وشوه چې د رای ورکوونکو د کم ګډون له امله بې نتیجې پای ته ورسېده. 40 کاله وروسته به د سکاټلند خلکو په ټول پښتنه کې برخه واخیسته چې په نتیجه کې سکاټلند د پارلمان خاوند شو او له برتانیې څخه د ځینو صلاحیتونو په ترلاسه کولو هم بریالی شو. خو په 2011 کال کې واک ته د ملت پاله ګوند تر رسیدو وروسته سکاټلند له لندن سره موافقه وکړه چې د خپلواکۍ په اړه به ټول پښتنه ترسره کوي. په سکاټلند کې د راتلونکو پنځشنبه ورځې په ټول پښتنه کې هر هغه برتانوي او اروپایی چې په سکاټلند کې میشت دی په دې پروسه کې د رای ورکولو حق لري. د راپورونو له مخې شاوخوا 4.4 میلیونه سکاټلندیان په دې پروسه کې د ونډې اخستو قانوني اجازه لري. کچیرته اکثریت رای ورکوونکي د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه ترسره کیدونکو ټول پښتنه کې مثبت ځواب ورکړي نو کله به سکاټلند په یو خپلواک هیواد بدلیږي. د برتانیې او سکاټلند ترمنځ د شوې موافقې له مخې سکاټلند به د 2014 میلادي کال د مارچ په 4 نیټه د یو خپلواک هیواد بڼه غوره کړي. د سکاتلند واکمن ملت پاله ګوند له برتانی څخه د خپلواکۍ پلوي کوي، خو د اپوزیسیون درې مخکښ ګوندونه محافظه کاران، کارګر او لیبرال ډیموکرات ګوند بیا غواړي چې سکاتلند له ځینو ځانګړو صلاحیتونو سره د برتانیې د یوې برخې په توګه پاتې وي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا دې خبري مجلې د پای په څو دقیقو کې بیرته افغانستان ته ستنې کو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي ډیر زر د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په اړه خپل پریکړه وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو له تفتیش وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هڅه ګړندۍ کړي څو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د وروستۍ نتیجې په اړه پریکړه د انتخاباتو کمیسون ته ولیږي. د دې کمیسون وایي نادر محسنی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د وروستۍ پریکړې په اړه شکایتونه هم ورسېدلي چې د سه شنبې په ورځ به په علني غونډه کې وڅېړل سي. ښاغلی محسنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کوښښ کیږي چې په یو یا دوو ورځو کې د انتخاباتو نهایي نتایجو په اړه خپله پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري.
کوشش مو بری هست کې در ظرف
زمون هڅه پر دې دي چې په ډیر کم وخت کې یعنی په یو یا دوه ورځو کې وکولای شو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پروسې په اړه خپل وروستۍ پریکړه صادره او د اعلان لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارو.
هغه زیاته کړه چې د سه شنبې ورځې په جلسه کې د 301 اویا باطل اعلان شوی محلونو په اړه وروستۍ پریکړه کیږي او یا د پریکړه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارل کیږي تر څو د انتخاباتو د وروستۍ نتایجو په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رایو تفتیش د یک شنبې په ورځ پای ته ورسید او نتیجه یې د څېړنې په هدف د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارل شوې ده. د انتخاباتو له قانون سره سم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مکلف دی چې په 48 ساعتونو کې د ورسپارل شویو نتایجو او د رشوې شکایتونو په اړه فیصله صادره کړي.
په ننګرهار کې د ورتیا سپورتي ادارې د غازی امان الله خان په ویاړ د رسنیو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت پیل کړی چې شل ورځې به دوام وکړي. شاه محمود شینوارې په اړه رپورټ راکړي.
د یکشمې په ورځ له غرمې وروسته د دې ټورنمنت په پرانیس غونډه کې د ورتیا سپورتي ادارې مشر اکرام الله اکرام وویل له دې لوبو څخه یې موخه د خپلواکۍ ګټونکي غازی امان الله خان د یاد تازه کول او د کرکټ لوبو ته وده ورکول دي. نوموړي وویل چې په دې ټورنمنت کې د 12 رسنیو لوبډلې ګډون لري چې شل ورځې به دوام وکړي.
په دې پرانیس غونډه کې د ننګرهار ولایتي شورا غړي جاوید زمان وویل د دغه ډول سیالیو له لارې چې د هیواد اتلانو ویاړونه نمانځل کیږي ستره ګټه یې دا ده چې د دوی یاد د هیوادوالو په زړونو کې ژوندی ساتل کیږي.
غازی امان الله خان په نامه باندې چې دغه ټورنمنت جوړ شوی دی دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او د دوی دغسې مشران باید زموږ د ځوانانو په زړونو کې همیشه باید پاتې شي او دغسې لوبې نو دا خامخا نورم زموږ په زړونو کې د دې مشرانو نمونه تازه پاتې کوي.
روسته د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ببرک میخیل بیا د غازی امان الله خان پر ژوند او کړنو رڼا واچوله او وی ویل چې غازی امان الله خان هغه څوک چې د نورو کړنو تر څنګ د هیواد ته د ازادۍ ستر نعمت بخلې دی.
غازی امان الله خان دا د شي په 1950 کال موږ ته د ستر نعمت په برخه کړی دی هغه د ازادۍ نعمت دی.
د ویلو د چې په دې ټورنمنټ کې 12 لوبډلې برخه لري چې وای د لغمان او 11 نوري په ننګرهار کې د فعالو رسنیو لوبډلې دي. د دې ټورنمنټ مالی ملاتړ په ننګرهار کې د افغان کیبل ادارې په غاړه اخیستی دی. د کرکټ د برخې کتونکي وای دغه ډول ټورنمنټونه کولای شي چې نوو تکړه استعدادونو ته د وړتیا د ښکاره کولو زمینه برابر کړي.
دوستانو د ننګرهار د کرکټ د ټورنمنت په اړه په ریپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. په دې خبري مجلې کې د خبرو شو خبرونو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي. جعفر احمدی په سټوډیو کې دی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې به دا در سره.
تشکر از شما خویان. سلام شنوندگان عزیز، به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. احتمال می رود هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حضور رئیس جمهور کرزی در پایان امروز با هم دیدار و گفتگو کنند. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی انتظار دارد توافقات میان دو نامزد امروز نهایی شود. نخستین گزارش این مجله خبری ما به همین موضوع اختصاص یافته که دقایق دیگر پخش خواهد شد. اما پیش از همه خبرهای مهم روز را از فرشته نگاه بشنوید.
نخود سرخط چند خبر مهم. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز روی متن تازه مصوبه موافقت نامه سیاسی بحث و گفتگو کردند. محکمه استیناف ولایت کابل 5 تن از عاملین تجاوز به زنان در ولسوالی پغمان را به اعدام و دو تن دیگرشان را به 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد و تمرینات نظامی شامل 1300 پرسنل از 15 کشور امروز در شرق اوکراین آغاز شد. تفصیل خبرها. قرار است هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان ناوقت امروز در حضور رئیس جمهور کرزی دیدار و ملاقات کنند. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم میگوید هر دو نامزد امروز روی متن تازه مصوبه موافقتنامه سیاسی که به گفته وی خواست های هر دو کاندید در آن گنجانیده شده است بحث و گفتگو کردند.
هر دو دسته انتخاباتی یک متن تازه مصوبه توافقنامه دو جانبه را زیر بررسی گرفتن. در این متن جدید حد اکثر موقف ها و خواسته های هر دو طرف رعایت شده. این متن در نتیجه یک جا کردن خواسته های هر دو طرف و نظریاتشان توسط دوستای امریکایی ما پیشنهاد شده.
سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی همچنان دیدار امروز هر دو نامزد ریاست جمهوری را تایید کرده است. محکمه استیناف ولایت کابل 5 تن از عاملین تجاوز به زنان در ولسوالی پغمان را به اعدام و دو تن دیگرشان را به دلیل نبود دلایل کافی هر یک به 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد. قاضی صدیق الله عقیق رئیس عمومی محاکم استیناف کابل فیصله را در مورد اعلان نموده گفت که این 5 تن هر یک در قضایای اختطاف، تجاوز گروهی و سرقت‌های مسلحانه محکوم به اشد مجازات یعنی اعدام شدند.
با در نظر داشت ماده 153 قانون جزا هر واحد شما را تعزیراً به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودید.
پلیس کابل گفته است که تلاش ها به هدف گرفتاری 3 تن از متهمین دیگر رویداد پغمان با جدیت جریان دارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک مجرم عرفه‌ای به نام رئیس خدایداد خبر می‌دهد. عبدالاسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در کابل گفت شخص بازداشت شده در جرایم مختلف جنایی در افغانستان و بیرون از کشور دست داشته است. آقای صدیقی همچنان گفت که نیروهای ریاست امنیت در یک عملیات خاص 34 ساعته موفق شدند که خدایداد را از ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت کنند. و وزارت خارجه افغانستان 16 فیر پاکستان مقیم کابل را در خصوص اظهارات اخیر طالبان پنجابی اظهار کرده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که یادداشت اعتراضی ایشان را به سید معظم شاه سپردند تا به مقامات بلندپایه پاکستان برساند. آقای سراج گفت این گونه اظهارات طالبان پنجابی خلاف موازین بین المللی و در تناقض با اصول همسایگی است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید کشورش درخواست آمریکا برای همکاری علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را رد کرده است. این ادعای آیت الله علی خامنه ای تیم بیانیه پس از خروج وی از شفاخانه به نشر رسید. این در حال است که واشنگتن مخالفت شدیدش را با دخالت ایران به سوریه در ائتلاف بین المللی که علیه گروه دولت اسلامی در حال شکل گیری است نشان داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با مقامات 25 کشور روی تهدید گروه دولت اسلامی در پاریس ملاقات کرد. کری در پایان هفته گذشته گفت که اشتراک ایران در این کنفرانس مناسب نیست. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت واشنگتن امانگی نظامی با ایران نخواهد داشت. این در حال است که حدود 30 کشور و سازمان‌هایی که در کنفرانس امروزی پاریس اشتراک داشتند توافق کردند که به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی کمک‌های نظامی مناسب را به بغداد فراهم خواهند کرد. در بیانیه مشترک که از سوی کشورهای عمدتاً غربی و عرب نشر شد آمده است که مقابله با گروه تندروان دولت اسلامی یک مسئله فوری است. در اعلامیه از نوعیت این کمک‌ها چیزی گفته نشده. تمرینات نظامی شامل 1300 پرسنل از 15 کشور امروز در شرق اوکراین آغاز شد. حدود 200 عسکر آمریکایی در این تمرینات اشتراک کردند. تمرینات نظامی امسال در میان تنش‌ها میان اوکراین و روسیه آغاز شده است، اما واشنگتن میگوید این تمرینات قبل از شروع بحران اوکراین برنامه ریزی شده بود. این اولین بار است که نیروهای زمینی آمریکا پس از الحاق کریمیا با روسیه و درگیری‌ها میان جدای طلبان طرفدار مسکو و نیروهای اوکراینی به شرق اوکراین آمدند. این در حال است که مقامات ملی در منطقه دونسک که تحت کنترل شورشیان جدای طلب قرار دارد میگویند 6 تن دیروز در این منطقه کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در حضور رئیس جمهور کرزی در پایان امروز با هم دیدار می کنند. انتظار تیم تحول و تداوم از این دیدار چیست؟
ما کمال امیدواری بین شست ها می بینیم و موقف ها بسیار زیاد نزدیک شده و انشاءالله انتظار داریم که امروز توافقات نهایی شود.
اختلافات میان دو نامزد تا کدام حدود حل شده؟
مورد صلاحیت های رئیس اجرایی توافق صورت گرفته، موضوع نهایی شده. نسبتاً یکی دو مورد اختلافی مانده که بحث ها و گفتگوها پیرامون جریان داره.
خدایداد دستگیر شد.
ظالمترین و ماهرترین مجرم عرفوی تاریخ معاصر افغانستان به اسم خدایداد، مشهور به رئیس خدایداد، دستگیر گردید.
از میان 7 مرد متهم به تجاوز گروهی بالای زنان در کابل، 5 تن آنها امروز به اعدام محکوم شدند. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از نیم ساعت میزبان شما هستم. احتمال می رود هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حضور رئیس جمهور کرزی در پایان امروز با هم دیدار و گفتگو کنند. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که این نامزدان در دو روز گذشته روی برخ موارد اختلافی به شمول صلاحیت های پست اجرایی به توافق نسبی رسیدند. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی نیز می گوید که انتظار دارند توافقات میان دو نامزد امروز نهایی شود. در گزارش نظیفه محبوبی در این مورد بیشتر بشنوید.
انتظار می رود در پایان امروز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در حضور رئیس جمهور کرزی در یک نشست سه‌جانبه درباره انتقال قدرت سیاسی، ضرورت توافقات سیاسی میان دو نامزد، چگونگی اعلان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آمادگی ها برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان با هم گفتگو کنند. سید آقا فاضل سنچورکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رادیو زدی گفت که در گفتگوها میان دو تیم انتخاباتی با میانجیگری خارجیان بر سر صلاحیت‌های رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی توافقات نسبی به دست آمده است.
گفتگوهایی که ظرف دی روز این روز جریان داشته، گفتگوها خوشبختانه روند نسبتاً قابل قبولی داشته و بعضی توافق‌ها صورت گرفته، مخصوصاً در مورد صلاحیت‌های رئیس اجرایی توافق صورت گرفته، موضوع نهایی شده. نسبتاً یکی دو مورد اختلافی مانده که بحث‌ها و گفتگوها پیرامونش جریان داره.
به گفته آقای سنچورکی، بر سر موارد اختلافی روی ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور هنوز هم گفتگوها میان دو تیم انتخاباتی ادامه دارند. با این حال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی برگزاری نشست سه جانبه میان دو نامزد ریاست جمهوری و رئیس جمهور کرزی را تایید میکند. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به رادیو زدی گفت انتظار می رود که در این نشست دو نامزد ریاست جمهوری به یک توافق نهایی برسند.
امیل از هم دیدار حد نامزد جریان داره. طوری پلان شده که در اواخر روز حد نامزد مثلا ریاست جمهوری با جناب کرزی شد رئیس جمهور افغانستان هم ببینن یک جن. ما با کمال امیدواری به این نشست ها می بینیم و موقف ها بسیار زیاد نزدیک شده و انشاءالله انتظار داریم که این روز توافقات نهایی شود.
گفته می شود که در نشست سه جانبه میان عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و رئیس جمهور کرزی، محمد یونس قانونی و کریم خلیلی معاونین ریاست جمهوری نیز حضور خواهند داشت.
نظیفه محبوبی در مورد دیدار امروز اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از کابل گزارش می داد. احتمال می رود هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حضور رئیس جمهور کرزی در پایان امروز با هم دیدار و گفتگو کنند. فیض‌الله زکی سخنگوی تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که هر دو نامزد روی یک متن تازه مسوده موافقتنامه سیاسی بحث و گفتگو کردند. او در ادامه افزود
هر دو دسته انتخاباتی یک متن تازه مسوده توافقنامه دو جانبه را زیر بررسی گرفتند. در این متن جدید حد اکثر موقف ها و خواسته های هر دو طرف رعایت شده. این متن در نتیجه یک جا کردن خواسته های هر دو طرف و نظریاتشان توسط دوستای امریکایی ما پیشنهاد شده.
در یک تحول دیگر شماری از فعالان جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات از اعضای شورای ملی خواستند که در برابر بنبست انتخابات خاموش نمانند. در عین حال هیئت اداری ولسی جرگا می گوید که تلاش های آنان به هدف حل تنش های انتخاباتی ادامه دارد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای مظاهره کننده ها آغاز می شود.
پارلمان نباید در برابر بنبست انتخابات سکوت اختیار کند.
پارلمان د ملت زوبین کای بنسد دی او د انتخابات.
این مظاهره کننده ها روی میانجیگری شورای ملی به هدف شکستاندن بنبست های انتخاباتی در کشور تأکید کردند. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی به روز دوشنبه در برابر شورای ملی دست به اعتراض زدند. در این حال اعتراض کنندگان خواهان تطبیق قانون و حفظ دموکراسی در افغانستان شدند. نعمت الله احساس یکی از تنظیم کنندگان این مظاهره.
حرکت امروز را با سه هدف انجام دادیم. یکی اینکه قانون درست تطبیق شود، دوم اینکه پارلمان در برابر بنبست انتخاباتی خاموش ننشیند و برای حل آن حرکت کند، و سوم برای تقویت بخشیدن دموکراسی این حرکت را انجام دادیم که بعد دموکراسی که مردم مظلوم به آن ضرورت دارند از سوی شماری از زورمندان آسیب می‌رسد.
این مظاهره در روز تجلیل از دموکراسی که برابر با 15 ماه سپتامبر است راندازی گردیده بود. با آنکه بیش از 6 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، اما نتیجه آن به دلیل اختلافات موجود میان نامزدان تاکنون اعلام نشده است. برخی از مردم میگویند تأخیر در اعلام نتایج انتخابات نامنی‌ها در کشور را افزایش داده، به اقتصاد افغانستان آسیب رسانیده و سبب ایجاد شماره از مشکلات دیگر نیز شده است. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه در پاسخ به راه‌اندازی این اعتراض فعالان جامعه مدنی میگوید که آنان از قبل تلاش‌هایشان را به هدف حل تنش‌های انتخاباتی آغاز کردند. عرفان الله عرفان منشی دومین جرگه در صحبت با رادیو زودی گفت روی طرح کار می‌کنند که مورد قبول هر دو نامزد واقعی شود.
نمایندگان مردم در حدود 15-16 نفر داوطلب حاضر شدند که با حیث میانجی در بین دکان محترم تماس داشته باشند. به خدمت جناب اشرف غنی احمدزی رفتیم، یک بار دو بار به خدمت داخل عبدالله عبدالله رفتیم، امروز دوم بار یک مجلس داریم. امید است که ما بالا یک طرح کار بکنیم که مورد قبول هر دو طرف باشه و تا باشه که شورای ملی مومد واقع شد به خاطر شکستاندن بنبست سیاسی.
پروسه انتخابات افغانستان زمانی با چالش روبرو شد که عبدالله عبدالله یکی از نامزدان رئیس جمهوری ادعای تقلب در انتخابات را کرد. بعد از روشن شدن این ادعا، دو نامزد با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان روی تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات موافقه کردند. در حال حاضر پروسه تفتیش کامل آرا پایان یافته و نتایج آن به هدف رسیدگی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک مجرم حرفه‌ای خبر داد. مسئولان این ریاست ابراز امیدواری می کنند که با بازداشت خدایداد میزان جرایم در کشور کاهش یابد. آرزو غیاسی در این مورد گزارش می دهد.
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که شب گذشته در یک عملیات خاص خطرناکترین، بزرگترین، ظالمترین و ماهرترین مجرم حرفوی در تاریخ معاصر افغانستان به نام خدایداد، مشهور به رئیس خدایداد، را بازداشت کردند. عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت شخص بازداشت شده در جرایم مختلف جنایی در افغانستان و بیرون از کشور دست داشته است.
ظالمترین و ماهرترین مجرم حرفه‌ای تاریخ معاصر افغانستان به اسم خدایداد، مشهور به رئیس خدایداد، دستگیر گردید. رئیس خدایداد در طی چندین سال اخیر در سطح بزرگترین قضایای اختطاف، قتل عمد، سرقت‌های مسلحانه دخیل بوده. نامبرده را با دو تن از همدستانش از نایه پنجم شهر کابل دستگیر نمود.
آقای صدیقی افزود که نیروهای ریاست امنیت در یک عملیات خاص 34 ساعت موفق شدند که خدایداد را از نایه پنجم شهر کابل بازداشت کنند. مسئولان ریاست امنیت می گویند تکتیک های رئیس خدایداد منحصر به خودش بوده که در کابل و ولایت قندوز، ننگرهار، کشورهای جمهوری تاجکستان، پاکستان و امارات متحده عربی با هویت های جعلی و پاسپورت های مختلف بود و باش می کرد. به گفته مسئولان این ریاست، رئیس خدایداد تحت تعقیب پلیس انترپول نیز قرار داشت.
تاکتیک شخص رئیس خدایداد منحصر به خودش بود که در کابل، ولایت قندوز، ننگرهار و خوست تحت هویت‌های مختلف با استفاده از پاسپورت‌های مختلف بود و باش و سفر می نمود. شخص مذکور نه تنها داخل افغانستان بلکه در کشور جمهوری تاجکستان، پاکستان و امارات متحده عربستان نیز بود و باش داشت.
مسئولان ریاست امنیت ابراز امیدواری کردند که با بازداشت این مجرم سرشناس میزان جرایم جنایی در افغانستان تا حدی کاهش یابد. مسئولان ریاست امنیت ملی هشدار دادند که به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد تا از وضعیت جاری افغانستان سوء استفاده کرده و اقدام به ناامنسازی این کشور کنند. در این حال آگاهان امور نیز گفتند که بازداشت مجرمین بزرگ در کشور می تواند در کاهش سطح جرایم مؤثر تمام شود. آنان از ارگانهای امنیتی افغان خواستند که با جدیت کامل در این راستا کار کنند.
آرزو غیاسی بود که در مورد بازداشت یک مجرم حرفه‌ای گزارش می داد. آیا با بازداشت خدایداد میزان جرایم در افغانستان واقعا کاهش خواهد یافت؟ از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی می توانید در این مورد به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
محکمه استیناف کابل از میان 7 مرد متهم به تجاوز گروهی بالای زنان در ولسوالی پغمان کابل، 5 مرد را امروز به اعدام محکوم کرد. محکمه اعلام کرد که جرم این مردان در خصوص اختطاف، تجاوز گروهی جنسی و سرقت مسلحانه ثابت شده. اما محکمه استیناف 2 مرد دیگر را که قبلاً در جلسه علنی محکمه ابتدایی کابل به اعدام محکوم شده بودند، هر یک به 20 سال حبس محکوم کرد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
ریاست محکمه استیناف ولایت کابل می‌گوید در خصوص عاملین قضیه پغمان، پس از مطالعه دقیق و بررسی دوسیه های آنان تصمیم گرفته و تلاش کردند تا عدالت را به صورت درستان تامین نماید. صدیق الله حقیق رئیس عمومی محاکمه استنافه ولایت کابل در جلسه علنی روز دوشنبه پس از شنیدن دلایل وکلای مدافع سارنوال موظف و عاملین قضیه پغمان فیصله هیئت قضایی را در رابطه با 5 تن از عاملین رویداد پغمان چنین اعلام کرد:
هر یک شما در خصوص قضایای اختطاف، تجاوز گروهی جنسی و غارتهای مسلحانه، چور و چپاول اموال و خشونت علیه زنان، هر واحد شما را تعزیرا به اشد مجازات محکومین به اعدام نموده.
اما آقای عقیق گفت دوتن دیگر این افراد به نامهای جمیل و صفی‌الا که حضورشان در قضیه پغمان ثابت نشد ولی در قضای دیگر اختطاف و سرقت دست داشتند، هر یک را از آغاز گرفتاری به 20 سال زندان محکوم به مجازات نمود. این هفته قبلا از سوی محکمه ابتدایی محکوم به اعدام شناخته شده بودند. عاملین رویداد پغمان در جلسه علنی استیناف از تجاوز جنسی بر زنان انکار کرده و گفتند که قبلا به خاطر شکنجه‌ای که در جریان تحقیق داده شده بودند اعتراف به انجام این کار کردند، اما ساعت این مسئله از سوی سارنوال موظف رد گردید. از سوی هم یکی از وکلای مدافع این افراد که در جلسه حضور داشت منتشر شدن تصویر این افراد را از طریق رسانه‌ها نقض قانون خوانده و گفت نسبت به قضیه این افراد بیشتر با احساسات برخورد شده است. قرار گزارش‌ها عاملین قضیه پغمان در شب اخیر ماه اسد امسال در مسیر نول سالی دست به سرقت پول و زیارات زنان زده و تعداد از آنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. شماری از مردم پس از فیصله محکمه استیناف ولایت کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند این افراد باید هر چه زودتر اعدام شوند.
فیصله شان عادلانه است که باید اینا حکم اعدامشان صادر شود. به هر قسمش که باید اینا اعدام شود که مردم افغانستان باید از این حادثه باید پند بگیرند.
به زود باید اعدام شود. معطل نکنه، به خاطر اینکه اگر معطلی کنه در افغانستان همینطور جنایت زیاد شده ولی تا به حال هیچ کار نکردند.
عاملین رویداد پغمان که متهم به تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه بوده در کنار رویداد پغمان به برخی جنایت دیگر نیز دست زده و شماری از آنان مجرمین متکرر شناخته شدند. رئیس محکمه استیناف ولایت کابل با عاملین قضیه پغمان گفت در صورت عدم قناعتشان نسبت به فیصله محکمه می توانند در استر محکمه فرجام خواهی نمایند. وقوع رویداد پغمان عکس العمل های زیادی را در داخل کشور در بین افغان ها در قبال داشته و مردم میگویند هرگاه به این جنایتکاران جزا داده شود گراف جرایم در کشور کاهش می یابد.
شنیدید که محکمه استیناف کابل از میان 7 مرد متهم به تجاوز گروهی بالای زنان در ولسوالی پغمان کابل 5 تن آنها را امروز به اعدام محکوم کرد. در همین مورد با رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردم و نخست نظرش را در این باره پرسیدم.
ما به محکمه اولی که صورت گرفت و محکمه دومی که امروز صورت گرفت، یعنی استیناف طلبی که امروز صورت گرفت، خارجی بودیم و این نظر و اظهارات رسمی خود را صادر کرده بودیم. مبنی بر این که این قضاوت که محاکم می کند بدون هیچ گونه تداخل و مداخلات باشه و در قرار قضایی که صادر می کند نفوذات جانبی موجود نباشه و مبتنی بر یک اصول محاکمات عادلانه باشه که تمام ارکان یک محکمه عادلانه که موجودات وکیل مدافع هستند، شهود هستند و عدم شکنجه هستند، اقرار که در حالت و سلامت زیاد به سلام گرفته شود، تمام این اصول باید مراعات شود و در نتیجه یک جریان منصفانه و عادلانه که جزایی که در مطابقت با جرم که انجام یافته با مشدت و خفت به نظر گرفتن بالاخره جزایی که تعیین میشه جزای قانونی باشه، در قانون پیش بینی شده باشه، در مادرت با جرمی باشه که یا انجام داده باشه.
بله، و چقدر به این خواست شما فکر میکنین توجه شده؟
ما از این قدر هم بیشتر طرفدار زی هستیم که فعلا آنچه که صورت گرفتن که وقت کافی باید داشته باشن که این حالات خیلی مشاهده هستن و خیلی فوق‌العاده و جرمی که رخ داده مشاهده هستن با تمام جزئیاتش بررسی های صورت بگیره تا از این ارکان یک محکمه عادلانه عدم موجودیت فشار و در قرار قضایی خود صادر کردن و استقلالات قضا تمام این چیزها باید به طور کامل باید مراعات شود و موجودیت خاصتا وکیل مدافع که به شکل گروهی به اصطلاح به چند نفر وکالت مدافع می کنند و یک تعدادشان وکیل مدافع داشتند.
آقای بیدار با معذرت، آیا امی اصول را که شما بهش اشاره کرده این رعایت شده مد نظر گرفته شده تا حالا؟
ما میگیم که در ثبات ازی که چند نفرشان در مجموع وکیل مدافع نداشتن و یک نفر هم که موجود بودن به 3 نفر وکالت میکرد، این عدول از محاکمات عادلانه‌ای که ما داریم و باید تطبیق میشد و قضات محترم سعی کوشش بگی هم اضافی باید بخش بتن که این وصول محاکمات عادلانه در قضاوت و قرائز یا انعکاس پیدا بکنه و مبتنی به وصول فیصله صادر بکنه.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi.ir و تویتر @radioazadi. تا لحظات دیگر در مورد همه‌پرسی در اسکاتلند به شما خواهیم گفت.
از پیام های شما.
ما دولایت بلخ پولیسوالی کشینده قریه اندراب کنی صحبت میکنیم. مدت 50 روز است که مردم اندراب در بین قومی جنگ دارند. تقریبا 5-6 نفر کشته، 12 نفر زخمی است. یک دولت درباره این توجه نمی کنه.
مایم به نمایندگی سه پولیسوالی از ولایت کابیسا صحبت میکنیم که عبارت از پولیسوالی تگاب آلسای نزراب میباشد. هر روزه طالبان مزدور مردمان را به بهانه از خانه ها کشیده و به قتل می رساند. وقتی که طالبان دستگیر می شوند به مدت کوتاه از زندان رها می شوند.
از خاص روزگان ولسوالی هستیم، بیخی نامنی زیاد است. از ولایت روزگان خاص روزگان ولسوالی.
از پیام هایی که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما ارسال کردید تشکر. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. در پایان همین هفته اسکاتلند شاهد برگزاری یک همه‌پرسی خواهد بود. سوال این همه‌پرسی است: آیا اسکاتلند یک کشور مستقل باشد یا خیر؟ اسکاتلند از سال 1707 به این سو بخش از بریتانیا است. اما اگر در این همه پرسی اشتراک کننده ها پاسخ مثبت بدهند، اسکاتلند در سال 2016 به حیث کشور مستقل اعلام موجودیت خواهد کرد. بیشتر در این باره از امید مرزبان بشنوید.
همه پرسی اسکاتلند در 18 ماه سپتامبر یعنی روز پنجشنبه برگزار می شود. در این همه پرسی مردم به یک سوال پاسخ می دهند و آن این که آیا اسکاتلند کشور مستقل باشد یا خیر؟ اسکاتلند در سال 1707 میلادی به اساس یک اتحاد سیاسی با بریتانیا یکجا شد. در سال 1979 نیز برای نخستین بار در اسکاتلند همه پرسی برگزار شد، اما به دلیل اشتراک کم رای دهنده ها بی نتیجه ماند. در آن زمان سیاستمداران اسکاتلندی می خواستند با این همه پرسی از بریتانیا صلاحیت های بیشتر به دست آورند. 20 سال بعد از آن باز هم در اسکاتلند یک همه پرسی برگزار شد که در نتیجه اسکاتلند صاحب پارلمان شد. اما در سال 2011 زمانی که حزب ملتگرای اسکاتلند به قدرت رسید، حکومت بریتانیا را قانع ساخت که بالای استقلال اسکاتلند یک همه پرسی برگزار شود. این همه پرسی روز پنجشنبه برگزار می شود و هر بریتانیایی یا اروپایی که در اسکاتلند زندگی می کند حق دارد در این همه پرسی رای بدهد. بر اساس گزارش ها تقریبا 4.4 میلیون نفر حق قانونی اشتراک در این همه پرسی را دارند. اگر در این همه پرسی مردم به استقلال اسکاتلند پاسخ مثبت دهند، اسکاتلند در 24 مارچ سال 2016 به حیث یک کشور مستقل اعلام موجودیت خواهد کرد. حزب بر سر اقتدار ملتگرای اسکاتلند طرفدار استقلال است، اما احزاب محافظه‌کار، کارگر و لیبرال می‌خواهند اسکاتلند با حفظ برخی از صلاحیت‌ها به حیث بخشی از بریتانیا باقی بماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. تا فردا 7 صبح، خدا نگهدار، شب بخیر.